دید.
بلې فرشته نگاه، تاسو ستړي مشي قدر من اوریدونکو، یو بل خبرونه پیل شو. په دې خبرونه کې اوري چې د ناتو په مشرۍ په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت وای طالبان نشي کولای په افغانستان کې یو لوی سیمه د اوږدې مودې لپاره ونیسي او له هغې د خپل ستراتیژیک مرکز په توګه کار واخلي. پر ځینو نور موضوعاتو هم مهم راپورونه او مطالب راغونډ کړي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې یو کلی زرغږونه ډرامه او ورپسې بحث اوري، خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. سر کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت وایي چې افغان ځواکونه د روان کال په ترڅ کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. پاکستان د متحدو ایالاتونو هغه تورونه رد کړي چې وایي اسلام آباد د تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې کافي هڅې نه کوي. د ترکیه ولسمشر وایي د سوریه په شمال کې د ترکیه مداخله بریالۍ وه او 400 کیلومتره ساحه له اسلامي دولت ډلې او کورد ملیشه ځواکونو پاکه شوې ده. د خبرونو تفصیل. د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت وایي چې افغان ځواکونه د روان کال په ترڅ کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د غوث ملاتړ ماموریت ویان جنرال چارلز کلیفلن پرون له کابل د ویډیو کانفرنس له لارې په بروکسل کې خبر اعلان ته وویل چې افغان ځواکونه د تیر کال په پرتله سږ کال ډیر پیاوړي شوي دي. موږ په دقت سره ګورو چې څنګه افغان ځواکونه خپلو عملیاتو ته دوام ورکوي، څنګه دا وړتیا ترلاسه کوي چې خپل مهارتونه سره یو ځای کړي. موږ باور لرو چې په روان کال کې د افغان ځواکونو اقدامات د تیر کال په پرتله ښه وو. د عملیاتو له پلان سره سم پر مخ ځي او په مجموع کې اوس هم په سمه لاره روان دي. د غوث ملاتړ ماموریت ویان که څه هم تایید کړه چې طالبان لا هم د افغان حکومت لپاره ستر ګواښ دي، خو وی ویل چې طالبان نشي کولی یوه سیمه د ډیر وخت لپاره ونیسي او د ستراتیژیک مرکز په توګه ترې انکار واخلي. د حبیب الله کلکاني او د هغو د ملګرو مړي له یوې نښتې وروسته تېره شپه د کابل په شهرارا سیمه کې خاورو ته وسپارل شول. په لومړي سر کې موافقه شوې وه چې تابوتونه به په همدې غونډې کې خاورو ته سپارل کېږي او وروسته اعلان وشو چې دا مړي به د کلله پشتې غونډې ته انتقالېږي. خو د کلکاني پلویانو وویل چې دا پرېکړه نه مني او په شهرارا غونډې کې د دې مړیو پر ښخولو یې ټینګار وکړ. دا پرېکړه د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د پلویانو له مخالفت سره مخامخ شو چې وروسته بیا د دواړو خواوو ترمنځ نښته هم وشوه. د جنرال دوستم سلاکار او ویاند بشیر احمد تینج ویلی چې په دې نښتو کې یو ساتونکی وژل شوی او درې نور ټپیان دي. امنیتي چارواکو تر اوسه د دې نښتې تلفاتو د دقیقې شمیرې په اړه څه نه دي ویلي. په غور ولایت کې د 15 تختول شوو مسافرو د برخلیک په اړه تر اوسه هیڅ راز معلومات نشته. د غور پولیس وایي چې د دې کسانو د موندلو لپاره عملیات پیل کړي دي. وسلوالو طالبانو پرون د غور ولایت په دولتیار ولسوالۍ کې له یوه موټر څخه 15 تنه مسافر ښکته کړل او له ځان سره یې بوتلل. د غور د امنیې قمندانۍ وایي تختول شوي مسافر د غور د لالو سرجنګل ولسوالۍ او د بامیان ولایت اوسېدونکي وو. پاکستان د متحدو ایالاتونو هغه تورونه رد کړي چې وایي اسلام آباد تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې کافي هڅې نه کوي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال آسم بجوا پرون وویل هیواد د ټولو تروریستي ډلو پر ضد له توپیر پرته عملیات کوي. بجوا زیاته کړه چې د ښه او بد طالب په نوم کوم مفهوم نشته. د پاکستان د پوځ ویان دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د چهارشنبې په ورځ پر اسلام آباد سخت انتقادونه وکړل. ښاغلي کری وویل د پاکستان په وړاندې د تیرو څو میاشتو له پرمختګونو سره سره خورا ډیر کارونه پراته دي او د پاکستان حکومت د یاغي ډلو او په افراطي فعالیتونو کې د ښکېلو کسانو پر ضد مبارزه باید چټکه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر اشاره حقانی شبکې او لشکر طیبه ډلې ته وچې مشران په پاکستان کې دیره دي. امریکا همداراز د پاکستان پر استخباراتي ادارې تور لګولی دی چې د حقانی شبکې ملاتړ کوي او په افغانستان کې نیابتي جګړه پر مخ بیایي، خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. ایرانی رسنۍ وایي چې ایران او روسیه موافقه کړې چې روانه میاشت به د ایران په جنوبي بوشهر ښار کې د دو اټومي تاسیساتو د جوړولو کار پیلوي. د ایران د هیرنا او پرس تلویزیون د راپورونو له مخې د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې مشر علي اکبر صالحي ویلي چې په بوشهر کې د دو اټومي تاسیساتو د جوړولو کار به د سپتمبر په 10 پیل شي او د جوړولو کار به په 10 کلونو کې بشپړ شي. د دغو تاسیساتو د جوړولو لګښت 10 میلیارد ډالر اټکل شوی او په بشپړېدو سره به ایران په کال کې شاوخوا 2 میلیون بیرل تیل وسپموي. روسیې د خلیج په غاړه بوشهر کې د 1000 میګاواټ د تولید اوسنۍ دستګاه هم جوړه کړې ده چې په 2013 میلادي کال کې فعاله شوې ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د سوریې په شمال کې د ترکیې مداخله بریالۍ وه او 400 کیلومتره ساحله اسلامي دولت ډلې او کورد ملیشه ځواکونو پاکه شوې ده. اردوغان د پنجشنبې په ورځ ټینګار وکړ چې دی دغه دواړه ډلې هغه ډلې بولي چې ترکیې ته یو شان ګواښ متوجه کړی دی، که څه هم کورد ځواک د اسلامي دولت ډلې په وړاندې مبارزه کې د امریکا د متحدو ایالتونو نږدې متحد دی. د ترکیې ولسمشر وویل د سوریې کورد ملیشه د فرات سین له ختیځ څخه د پشا کېدو لپاره د موافقې په عملي کېدو کې پاتې راغلې ده. هغه یو ځل بیا د سوریې د کردانو په اړه خپله پخوانۍ ادعا تکرار کړه چې ویلي دي دوی د کردستان له جلا غوښتونکو وسلوالو سره اړیکه لري او ترورستان دي. اردوغان وویل هیڅوک باید له موږ دا تمه ونه کړي چې د خپلې خاورې په جنوبي پوله کې به یو ترورستي دالان ته اجازه ورکوو. هغه وویل ترکیه غواړي چې له سوریې سره په پوله یوه امن ساحه رامنځته کړي چې د نړۍ قدرتونو د دغه پلان ملاتړ نه دی کړی. د یو بل خبر له مخې د ترکیې علي قضایی پلاوی د دې هیواد نږدې 543 تنه قاضیان او څارنوالان د جولای د 15 په ناکامه کودتا کې د لاسلرلو په تور له کاره لرې کړي دي. له دې سره د ترکیې له عدلي او قضایي ادارو څخه د لرې شویو کسانو شمېر 3200 کسانو ته ورسېد. د ازبکستان د ولسمشر له دماغي خونریزۍ وروسته لا هم د هغه د روغتیا په اړه وروستي معلومات نه دي ترلاسه شوي. په پلازمینه تاشکند او د ازبکستان په نورو لویو ښارونو کې پرون له پخواني شوروي اتحاد څخه د دې هیواد د خپلواکۍ کلیزه د اسلام کریموف په غیاب کې ولمانځل شوه. په ځینو نتایج شویو راپورونو کې ویل شوي چې کریموف د اګست په 9 نیټه مل شوی دی. په دې اړه شکونه هغه مهال زیات شول چې د کریموف د پلرني ټاټوبي سمرقند ښار په بېلابېلو سیمو کې د پاکولو چارې پیل شوې، لارې او کوڅې بندې دي او خلکو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کېږي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که غواړی بیا هم دا خبرونه ولولې دی ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې خبرونه کې اورئ چې د ناتو په مشرۍ په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت وایي طالبان نشي کولای په افغانستان کې یو لوی سیمه ونیسي او له هغې څخه د خپل ستراتیژیک مرکز په توګه کار واخلي.
Ultimately, they have not been able to achieve this idea of holding a strategic center.
د امریکا د کانګرس یو شمیر غړو پر واشنگتن فشارونه زیات کړي چې د افغانستان د ځینو ځواکونو لخوا د بچبازۍ مخه ونیسي. په ننګرهار کې یو شمیر کسان چې غواړي د پاکستان له قزلګرۍ ویزه واخلي وایي له رشوت پرته یې کار نه کیږي.
هغه څوک چې پیسې لري شپږ زره روپۍ ورکولی شي. هغه نن په یو سیکیورټی کې دننه دننه هغه لپاره ویزه تیاره ده.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د خپرونې په 2 مئی کې د یو کلي زرغږونو ډرامې یوه بله برخه درته خپروو.
ځینې غټ غټ ټکي به یې په تخته ولیکم چې ښه مو په ذهن کې کینی. سیمه ایزه شورا
له ډرامې وروسته بحث هم مه هیروئ. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت وایي چې طالبان نشي کولای په دې هیواد کې یوه سیمه ونیسي او له هغې څخه د خپل ستراتیژیک مرکز په توګه کار واخلي. په کابل کې د غوث ملاتړ د ماموریت ویان سره له دې چې طالبان لا هم د افغانستان د حکومت لپاره یو ستر ګواښ بولي، خو وایي چې افغان ملي امنیتي ځواکونو د پام وړ پرمختګ کړی دی. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوث ملاتړ د ماموریت ویاند وایي طالبانو غوښتل چې په افغانستان کې یوه پراخه سیمه ونیسي څو له هغه ځایه د خپل ستراتیژیک مرکز په توګه کار واخلي. جنرال چارلز کلیفلند چې پرون د ویډیو کانفرنس له لارې له کابله په بروکسل کې خبریالانو ته څرګندونې کولې، هغه اندېښنو ته چې ګنې طالبان غواړي په هلمند یا پکتیا کې یوه لویه ساحه ونیسي او د خپل مرکز په توګه کار ترې واخلي، د اشاره په ترڅ کې وویل:
If you go back to their initial strategic goals for this fighting season,
که دروانو جګړو د موسم په پایل کې د طالبانو لمړنۍ او ستراتیژیکو اهدافو ته کتنه وکړي، نو وبویني چې د دوی هدف له پایله هم دا و چې د غنو خلکو د استوګنې یو لوی سیمه ونیسي او وې ساتي، څو وکولای شي چې په افغانستان کې دننه د خپل خوخي مرکز ورڅخه جوړ کړي. خو بل اخر دوی د داسې یو ستراتیژیک مرکز د ساتنې د فکر په عملي کولو بریالی نشول. په دې وروستیو کې د چارواکو او څارونکو په حواله په راپورونو کې وویل شول چې ګنې طالبان د پاکستان د استخباراتو په مرسته غواړي د کوټې شورا هلمند ته او د حقانی شبکې مرکز پکتیا ولایت ته انتقال کړي. جنرال کلیفلند وویل افغان ځواکونو طالبان د خپلو اهدافو ترلاسه کولو ته پرېنښودل. کلیفلند وویل د افغان ځواکونو عملیات د تیر کال په پرتله سږ کال ډیر اغیزمن و. د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویاند دا ومنله چې په وروستیو څو میاشتو کې وسلوالو طالبانو په بیلابیلو ولایتونو کې ځینې سیمې لاندې کړلې، خو د زیاته کړه چې د طالبانو په لیکو کې هم ستونزې خورا زیاتې دي.
Sometimes there is a false narrative that the Taliban is this
کله نا کله ځینې غلط تعبیرونه اوریدل کیږي چې ګنې طالبان هغه ماته نه خوړون کوي، یو موټی ځواک دی چې په پرله پسې ډول افغان ځواکونو ته سرخوګۍ جوړوي او په پرله پسې ډول پرمخ ځي. خو موږ پوهیږو چې دا خبره رښتیا نه ده. زه نه غواړم داسې ښکاره شم چې ګنې طالبان کم اهمیته ګڼم یا د هغو توان ته په کمه سترګه ګورم. دوی بېله شکه تر اوسه هم د افغانستان حکومت ته ګواښ کوي او یو لړ ظرفیتونه لري، خو وروستۍ خبره دا ده چې هغو هم خپلې ستونزې لري. جنرال کلیفلند د وسلوالو طالبانو لخوا د ځینو سیمو لاندې کول د هغو موقتی بریاو بلله. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویان د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د روان کال له پایله د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو د هیواد په شمال، جنوب او ختیځ کې خپلو حملو ته زور ورکړی. په شمال کې کندوز، په جنوب کې هلمند او په ختیځ کې ننګرهار په خاص ډول د درنو جګړو ډګرونه وو. په فاریاب، بغلان، پکتیا او ځینو نورو سیمو کې هم سږکال درنې جګړې وشوې چې ګڼ شمېر وسلوال، افغان سرتیری او ملکی وګړي په کیمړه او ټاپیان شول.
د امریکا د کانګرس یو شمیر غړي بیا غړو پر واشنگتن فشارونه زیات کړي چې د افغانستان د ځینو ځواکونو لخوا د بچبازۍ مخه ونیسي. د کانګرس یو شمیر غړي د هغه قانون پر پلي کولو ټینګار کوي چې له هغو بهرنیو ځواکونو سره چې بشري سرغړونې کوي د امریکا مالی او پر نظامي مرستو بندیز لګوي. په دې اړه نور جزئیات یې ملالۍ بشیر په راپور کې.
وروسته له هغه چې اسوسییټډ پریس خبري اژانس په جون میاشت کې راپور ورکړ چې طالبان د افغان پولیسو د بچبازۍ له عمله ګټه پورته کوي او د هیواد په جنوب کې له دننه خونړۍ حملې کړې دي، د امریکا د کانګرس غړی دوکن هنټر وهڅېد چې د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر څخه غوښتنه وکړي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور پر مهال په دې هیواد کې پر کوچنیانو د جنسي تیري د مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکوي چې د امریکا دفاع وزارت تیره اونۍ هنټر ته په ځواب کې ویلي چې دغه وزارت د داسې سرغړونو د عاملینو مجازات کېدو ته ژمن دی. دغه لیک زیاتوي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن په افغانستان کې بهرنیو ځواکونو ته امر کړی دی چې که د افغان ځواکونو لخوا هر ډول بشري سرغړونې وویني باید اړوندو چارواکو ته خبر ورکړي. خو هنټر ویلی چې دا جواب کافی نه دی او نو وایي چې بچبازی به په هیڅ ډول نه زغمل کیږي. هنټر فرانسوي خبرې ایجنسی ته ویلي چې د امریکا حکومت باید د رسمي پالیسي په توګه ووایي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور پر مهال پر کوچنیانو جنسي تیری نه زغمي او پر کوچنیانو د جنسي تیری په مواردو کې د شواهدو او تورونو د اداره کولو پر څرنګوالي خپل دریځ غوره کړي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې یو شمیر نورو د کانګرس غړیو هم له هنټر سره همغږي شوډلې او تیر کال د افغانستان د بیا رغونې عمومي سرپلټونکو ادارې یا سیګار څخه غوښتنه وکړه چې د افغان ځواکونو لخوا د جنسي تیریو او جنسي زورونو په اړه خپلواکي پلټنې پیل کړي. دا پلټنې اوس هم دوام لري. ډیری خلک هغه وخت حیران پاتې شول چې رسنیو راپور ورکړ د امریکا پوځ له هغه امریکایي پرسونل سره انضباطي چلند کاوه چې غوښتل یې د بچبازۍ مخه ونیسي. دوی له سیګار څخه غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د لیهې په نوم قانون پلی کړي. په 1990 کال کې د پاتریک لیهې په نوم یو قانون جوړ سو چې له هغو متحدو بهرنیو ځواکونو او پولیسو سره د امریکا د مرستو مخه نیسي چې پر وړاندې یې له بشري حقونو د سرغړونې شواهد موجود وي. د لیهې دفتر ویلي چې د امریکا د دفاع وزارت دغه ستونزې ته جدي پاملرنه نه ده کړې. د لیهې قانون له مخې هر هغه کس چې پر کوچنیانو په جنسي تیری کې لاس ولري د امریکایي روزنې وسایلو او نورو مرستو څخه بې برخې کیږي او باید محاکمه سي. د دې قانون د پلي کولو غوښتنه په داسې حال کې سوې چې په راتلونکي اکتوبر میاشت کې په بروکسل کې د افغانستان په اړه د مرستندویو هیوادونو غونډه کیږي. افغانستان بهرنیو مالی او نظامي مرستو ته اړتیا لري او د کانګرس غړي توماس رونی فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې لیه یوه قانوني لاره ده چې په کارولو به د کوچنیانو جنسي ځورونه د زغملو وړ نه وي. توماس رونی وایي که دا قانون په شد هوګه پلی نسی دا لویه ستونزه ده، په ځانګړې توګه د افغانستان غوندې ځایونو کې چیرته چې امریکا د دوی د امنیتي ځواکونو په روزنه میلیاردونه ډالر مصرفوي. په جون میاشت کې فرانسې خبري اژانس د یو شمیر چارواکو له خولې راپور ورکړ چې وایي په اروزګان ولایت کې طالبانو د پولیسو پوستو ته د کوچنیانو په لیږلو سره د پولیسو دننه د حملو لپاره کسان استخدام کول. طالبانو دا تورونه رد کړی دي. کابل په دې اړه د بشپړه پلټنو اعلان وکړ خو تر اوسه یې د بچابازۍ عمل د جنایت بللو لپاره قانون نه دی جوړ کړی.
د افغانستان د امنیتي ځواکونو په یو بل په اړخ کې، البته د ملي پولیسو په ځواک کې، د خزینه پولیسو د ځورونې په اړه هم په دې وروستیو کې اندېښنې زیاتې شوې. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د خزینه پولیسو د ځورونې پیښې په وروستیو کې د دوی د یو لړ اقداماتو په نتیجه کې کمې شوې دي. په دې اړه به وروسته په خبرونه کې په تفصیل واورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 2019 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام پسل شره پیندت په اوریدل شي. لو بوجو روسه د سهار تر وو بوجو په همدې چبو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شی برته بغوښ شو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل تازه غنې کې یو ځل بیا په کابل کې پر امریکایي پانتون د بریټ پاړه مقاله خبره کړې ده. د مقالې لیکوال لیکي د اگست په 14 لدی خبر سره راوي شوم چې د افغانستان د راتلونکي هیلې پر مرکز په کابل کې بریټوشو. لیکوال لیکي چې د ګڼ کسان پیژندل چې په دې پوهنتون کې وو، او یو نږدې ملګری هم استاد نقیب احمد خپلواک وو چې ووژل شو. په نیویارک ټایمز کې وړاندې لولو چې د دې سربیره چې افغان امنیتي ځواکونو د محصلانو او د پوهنتون د کارکوونکو د ژغورنې لپاره ډېرې هڅې وکړې، خو بیا هم 8 محصلان، یو استاد، 3 ساتونکي او 4 افغان سرتیري په دې پیښه کې ووژل شول. امریکایي پانتون په 2018 کال کې په کابل کې پرانستل شو. دا یو تعلیمي غیر انتفاعي مرکز دی چې د ورځپاڼې په باور د ماسټري د دورې او د پوهنځي د دورې د اسنادو له ورکړې سره یې د افغان ځوانانو لپاره د هیلو یوه دریڅه پرانستې ده. د نیویارک ټایمز په باور د پانتون داسې مرکز دی چې کولی شي چې د افغانستان ځوان نسل د مشرتابه لپاره وروزي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي اکثر افغانانو په تیرو لسیزو کې په جنگ جګړو کې ژوند تیر کړی او نور نه غواړي چې بچیان یې دغه حالت تجربه کړي. دوی غواړي چې خپل اولادونه یې د هیواد د راتلونکي په درد وخوري او د کورنیو سرونه پرې لوړ شي. د ورځپاڼې په نظر کوم کسان چې په دې پوهنتون کې زده کړې کوي په راتلونکو لسو کلونو کې به د افغانستان د پرمختګ لارې ټاکي. خو د نیویارک ټایمز په باور په کابل کې پر امریکایي پوهنتون د اګست 14 نیټې بریټ په حقیقت کې پر دغو ټولو ارمانونو بریټ وو چې یادونه یې وشوه. د لویدیز ویبل ورځپاڼې ګارډین هم د نیویارک ټایمز په څیر په کابل کې بې زړې مسلې ته اشاره کړې ده او لیکي په کابل کې د مظاهرې پر مهال ځان وژونکي د لسګونو هزارو ژوند واخیست او دغه ډول پیښو ته په کار دي چې بهرني هیوادونه هغه وخت پام وکړي چې هزاره افغانانو ته پناه ورکوي. خو ګارډین لیکي استرالیا پریکړه کړې چې هزاره په کابل کې له جدي خطر سره مخامخ نه دي، نو دوی د مهاجر په توګه نه مني. ورځپاڼه وړاندې لیکي په ټویټر کې اوس یو مبارزه پیل شوې ده چې د هزارو په ملاتړ په کې لاسلیکونه راغونډې شي. ګارډین د استرالیا د یوه پروفیسر په وینا چې په کابل کې ژوند کوي لیکي د استرالیا د حکومت دریځ د هزارو په برخه کې ثابت نه دی. خو د ګارډین په وینا د استرالیا د بهرنیو چارو او سوداګرۍ د ادارې په یوه راپور کې راغلی دي چې په ټول افغانستان کې یو ډول شخړې شته او کوم ګواښونه چې هزاره په افغانستان کې ورسره مخامخ دي تر هغو زیات نه دي چې د افغانستان نور قومونه ورسره لاس او ګریوان دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د خزینه پولیسو د ځورونې پیښې کمې شوې دي. وزارت وایان صدیق صدیقي پرون وویل د دوی د ځورونې د هر ډول پیښې د مخنیوي لپاره د دې وزارت ویان صدیق صدیقی د پنځنبی پر زول چې په د خزینه پولیسو د زورونی د مخنیوي لپاره یو لړ اقدامات کړی دي. سهارګل امیرزای په اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیرو وختونو کې د پولیسو په لیکو کې د خزینه پولیسو د زورونې پیښې ډېرې وي، خو د دوی د کوښښونو او لازمو کړنلارو د رامنځته کولو سره د زورونې په دغه رقم کې کموالی راغلی دی. د نوموړي وزارت ویان صدیق صدیقی د پنځنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د زورونې او په دې اړه ورسېدلو شکایتونو ته رسیدګي کړې او عاملینې د قانون منګولو ته سپارلې دي.
په هر برخه کې چې د زور زیاتی پیښې او ستونزې وي، موږ هڅه کوو چې هلته ځان ورسوو او دا وړتیا او توان شته چې په راتلونکي کې هم رسیدګي ورته وکړو. کورنیو چارو وزارت سمن دي چې دغه ننګونې او ستونزې لرې کړي او کومې کړنې چې دوی ترسره کړي ورسره تر یو حده وضعیت ښه شوی دی.
ښاغلی صدیقی همداراز وویل چې کورنیو چارو وزارت ژمن ده چې د خزینه پولیسو وضعیت ښه والی عمومي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي فرانس مایکل میلبن د تیرې چهارشنبه په ورځ په کابل کې د پولیس راتلونکي تر نامه لاندې په یوه ناسته کې وویل چې د خزینه پولیسو پر وړاندې ځینې ننګونې شته چې د ښځو د پرمختګ پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. بل پلو اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په همدې ناسته کې ویلي وو چې که په ادارو کې خزینه پولیسو سره په سم ډول چلند ونه شي نو خلک به په هیڅ ډول خپلو خویندو او لورګانو ته د پولیسو په لیکو کې د ګډون اجازه ورنکړي. د خزینه قشر امنیت د نارینه او خزینه مامورینو ترمنځ دوه ګونه چلند او د خزینه پولیسو پر وړاندې ټولنیزه بدبینی غستون زمننګونی دي چې د افغانستان د بشر د حقوقو کمیټې مشر سیما سمر ورته اشاره کړي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د غوڅ ملاتړ د ماموریت قومندان جان نیکولسن ویلي چې د روان کال په جولای میاشت کې 900 افغان سرتیري پولیس وژل شوی دي. د کورنیو چارو د وزارت د ویان په خبره چې د خزینه پولیسو شمیر په اوس وخت کې په ټولیزه توګه 2300 تنه ده او هڅه یې دا ده چې تر راتلونکو 100 کلونو پورې د شمیر 100,000 ته ورسوي. په همدې حال کې یو شمیر د امنیتي چارو کارپوهان وایي چې که چیرته د پولیسو په لیکو کې د خزینه پولیسو د زورونې چاره له منځه ولاړه نشي، شاید دغه ځواک نور د پولیسو په لیکو کې دندې ته حاضر نشي. خو اوس پوښتنه دا ده چې ولې او کوم لاملونه دي چې د خزینه پولیسو د زورونې لامل کیږي. د امنیتي چارو کارپوه جاوید کوهستانه یې په اړه داسې وایي:
د پوهې او روزنې نشتوالی او د پولیسو په منځ کې د مسلکي سطحې شته ټیټوالی د دې لامل شوی چې په امنیتي جوړښتونو کې دغه ډول ستونزې تر سترګو کیږي چې له دوی سره د خلکو په یو ځای کېدو کې یو لوی خنډ ګرځي.
ښاغلی کوهستانی ټینګار وکړ چې له دې ستونزې نه د وتلو لپاره باید د پولیسو په لیکو کې د خزینه پولیسو شمیر زیات شي. د زیاتوي چې د پولیسو لپاره دي حقوقي بنسټونه جوړ شي او په پولیسو کې دي د ناپوه کسانو له جذبولو ډډه وشي.
په ننګرهار کې یو شمیر کسان چې غواړي په جلال آباد کې د پاکستان له قونسلګرۍ څخه ویزي واخلي وایي له رشوت پرته کار نه کیږي. د قونسلګرۍ کارکوونکي وایي چې دوی کومه ستونزه نه لري، خو ستونزه د قونسلګرۍ د امنیت ساتونکو جوړه کړې ده. شمامو چې نواره له جلال آباد پرې رپورټ لري.
پاکستان ته تلونکي افغانان وایي په ننګرهار کې د پاکستان په قونسلګرۍ کې د ویزو د رئیسلو په سر ترې پیسې اخیستل کیږي او هغه کسان چې د پیسو د ورکولو توان ونه لري هغوی ته په هفتو هفتو نوبت نه ورکول کیږي. د ننګرهار ولایتي اداره، ولایتي شورا او د پاکستان قونسلګرۍ مسؤلین هم د ویزو اخیستلو په سر د فساد مسله مني. په همدې موخه د چهارشنبه په ورځ په لسګونو کسان د ننګرهار ولایتي شورا په انګړ کې د اعتراض په ډول راټول شوي وو او ویلي له تیرو درې اونیو راهیسې هر ورځ د پاکستان قونسلګرۍ ته د ویزې اخیستلو په خاطر ورځي، خو څوک ارز ناوري او هغه کسان چې پیسې پرې ورکوي په دوه ورځو کې ورته ویزه ورکوي.
پرون زمونږ یو ورور دغه شوی دی، هغه 3500 روپۍ کتل لري، هغه درې مرګرو یا پیسې ورکړي، هغه ما سره نشته، هغه په هغه ساتي په هغه وخت ولا ویزه ورکړي، دا هغه چې سره نشته هغه اوس دلته موږ سره ناشته په قطار کې. دغه سې سلهاو نمونې دي که تاسو هلته ورشي یقین وکړئ چې زړه به خلکو په افغانانو درد کې.
هغه څوک چې پیسې لري 6000 روپۍ ورکولی شي، هغه نن په یو سنجلته کې دنه دنه هغه لپاره ویزه تیاره ده. هغه څوک چې پیسې نه لري زما غونده کې غریب وي، هغه نشي کولی چې په 10 ورځو کې 15 ورځو کې هغه د ځای نه تش هغه پاسپورټ نمبر ته ورشي او ویزه واخلي. که د دې خبرې شاهد نه دارونه د ټول غږو کې چې آیا دا حقیقت لري او که نه. دا خبره حقیقت ده، تاسو ټول په دې شاهدان یاست.
د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال ډاکټر لال محمد دورانی هم د دې کسانو خبرې تاییدوي او وایي په قونسلګرۍ کې یوازې د پیسو په مقابل کې خلکو ته ویزې ورکول کیږي.
یو څوک راځي بیرون دلته د قونسلګرۍ نه شاته خپل پاسپورټونه جمع کوي، هلته ځي پیسې پې اخلي او یا قونسل ته رسي یا قونسل مامور ته رسي یا ډرایور ته رسي یا پولیس ته رسي، خو یو چاته دغه پیسې اخیستل کیږي، دا علني پټه خبره نه ده.
په ننګرهار کې د پاکستان قونسلر فرمان الله یوسفزی پر خپلو کارکوونکو هر ډول لګېدلي تورونه ردوي او وایي هغه کسان چې د پولیسو لخوا دوی ته پرېښودل کیږي د دوو ورځو په جریان کې ورته ویزې ورکوي. نوموړي وویل د خلکو ستونزې پر ځای دي، خو دا ستونزې د قونسلګرۍ کارکوونکو نه بلکې امنیتي مسؤلینو خلکو ته جوړې کړي دي.
نو موږ له چې کوم خلک د امنیت لپاره د سکیورټی لپاره کړې شوی دي، هغه د سکیورټی کار بالکل پریښه دي، هغه د سکیورټی کار پریښه دي، هغه اوس د مونږ کډګیا ته هغه کسان را لیږي چې کم خلکو نشم ویلې د خپل خبره پوښه کنه پوښه. او تر څو پورې چې د کونسلګری تعلق دی، نو کونسلګری خپل ډیوټي کوي په خپل طریقه باندې کوي او نور الزامات اسې ابستی.
د ننګرهار ولایتي اداره وایي له دې مخکې هم خلکو دوی سره ورته ستونزې شریکې کړې وي. د ولایت وینا ته ولا خو ګنی په وینا دوی د دې ستونزې د بنیادي حل په موخه هڅې پیل کړي.
پاکستان کونسلګری مخې ته د زیاتو مراجعینو د شتون له امله د فساد موضوعات زموږ سره هم شریک شوي دي، په دې اړه ځینې اقدامات ترسره شوي دي او لا هم پلان نیول شوی دی چې د تل لپاره په دغه سیمه کې د فساد ستونزه حل شي. په دې برخه کې هم د امنیتي منصبینو او یو شمیر نور کسان چې د فساد په چاره کې لاسوهنه کوي او زمينه برابروي، د هغوی په اړه هم اقدامات کیږي.
د کتونکو په اند پاکستان قونسلګری مخې ته د خلکو بې ځایه زورونه له هغه وخت پیل شوي چې د ډیورن کرښې ته نږدې د تورخم په خارګوټي کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دروازې د لګولو په سر ناندري راپورته او په وسلواله نښته بدل شوي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له بریتانیا غوښتنه کړې چې د هغه سیاسي مشر په وړاندې اقدام وکړي چې په بریتانیا کې په جلا وطنۍ کې ژوند کوي. د راپورونو له مخې د الطاف حسین د تېرې اونۍ توندې وینا په کراچۍ کې الګوله رامنځته کړه. نور تفصیلې د سهیلا حسرت نظیمی پر راپور کې اوري.
الطاف حسین د بریتانیا تابعیت لري او په کراچۍ کې د متحده قومي غورځنګ بنسټ ایښودونکی دی چې په دغه ښار کې برلاسی سیاست چلوي. دغه سیکولار ګوند د هغو کډوالو معرفي کوونکی دی چې په 1940 کال له هند څخه کراچۍ ته کډه شوي دي. د دوی پلویانو له تاوتریخوالي سره لاریونونه وکړل او له پولیسو او سیاسي سیالانو سره ونښتل. حسین تیر اونۍ خپل پلویانو ته وینا وکړه او وی ویل چې پاکستان د ټول نړۍ لپاره د سرطان دانه ده او دغه راز پاکستان په ټول نړۍ کې د ترهګرۍ مرکز دی. د دغه وینا په ګرندیتوب سره په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوه او تر وینا وروسته د پلویان د کراچۍ سړکونو ته راووتل او د مردوی پاکستان شعارونه یې ورکول. دوی دغه راز د ټلویزیون په دریو سټیشنونو برید وکړ، له امنیتي ساتونکو سره په دغه الګوله کې یو تن ووژل شو. دغه وینا په پراخه توګه په پاکستان کې وغندل شوه او د حکومت مخالفو یا اپوزیسیون ګوندونو هم د حکومت تر خوا له برېټانیې څخه غوښتنه وکړه چې د حسین په وړاندې له قانون سره سم عمل وکړي. الطاف حسین تر دې وینا وروسته بخښنه وغوښته او ویل چې دی تر رواني فشار لاندې و. پاکستانی امنیتي ځواکونو له تیرې اونۍ راهیسې په کراچۍ کې د قومي متحده ګوند غړي نیولي او د دوی دفترونه یې مهرلا کړي دي او له کوڅو څخه یې د الطاف حسین انځورونه لرې کړي دي. عامه څارنوال مشتاق جهانگیر وایي د دریو میرمنو په ګډون د قومي متحده ګوند 45 تنه مشران یې محکمې ته ورپېژندلي څو د قاضي حکم ورته واورول شي. ده وویل حسین په دوو جرمونو تورن دی، د پاکستان پر ضد د جنگ لپاره د ده د پلویانو هڅول او عامه شتمنۍ ته زیان رسول. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی کیری چې د هند په سفر بوختو د چهارشنبې په ورځ په سیمه کې د ترهګرۍ سره د مبارزې په باب وویل:
It is clear that Pakistan دا روښانه ده چې پاکستان دې د هغه ډلو پر ضد کار وکړي چې په توندلارو او ترهګریزو فعالیتونو بوخت دي. دوی باید په دې لاره کې زموږ سره کار وکړي. موږ دا روښانه کړې چې د بدو لوبغاړو پټنځایونه له منځه ولاړ شي. هغوی چې نه یوازې د هند او پاکستان اړیکو بلکې زموږ هغه توان ته زیان رسوي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات په خاطر کوو.
د رپورټونو له مخې د امریکا متحده ایالاتونه د پاکستان استخبارات د حقانی د شبکې د توندلارو په ملاتړ او له هغونه په افغانستان کې د هند د نفوذ د لارې په خنډ کېدلو تورنوي، خو پاکستان دا ردوي. د پاکستان اردو مخکې په شمالي وزیرستان کې چیرې چې د حقاري شبکه ناسته ده پوځي عملیات کړي وو.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د یو کلي زرغګونې ډرامې یوه بله برخه خپرېدو ته چمتو ده، ورپسې هم بحث مه هیروي. خو اوس ورسېدو په افغانستان کې اته نیمې بجې دي. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي افغان ځواکونو د روان کال په ترڅ کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د حبیب الله کلکانی او د هغه د ملګرو مړي له یوې نښتې وروسته تېره شپه چپ کې یو ساتونکی ووژل شو او درې نور ټپیان شول. د کابل په شهر را سیمه کې خاورو ته وسپارل شو. په غور ولایت کې د 15 تښتول شوو مسافرو د برخلیک په اړه تر اوسه هیڅ معلومات نشته. پاکستان د متحدو ایالاتونو هغه تورونه رد کړي چې وایي اسلام آباد تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې کافي هڅې نه کوي. ایرانی رسنه وایي ایران او روسیه موافقه کړې چې روانه میاشت به د ایران په جنوبي بوشهر ښار کې د دو اټومي تاسیساتو د جوړولو کار پیلوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د سوریې په شمال کې د ترکیې مداخله بریالۍ وه او 400 کیلومتره ساحه له اسلامي دولت ډلې او کورد ملیشه ځواکونو پاکه شوې ده. د ترکیې عالي قضایي پلاوی د هیواد نږدې 543 تنه قاضیان او څارنوالان د جولای د 15 په ناکامه کودتا کې د لاسته لرلو په تور له کاره لرې کړي دي. د ازبکستان د ولسمشر له دماغي خونریزې وروسته لا هم د هغه د روغتیا په اړه وروستي معلومات نه دي ترلاسه شوي. متحدو ایالاتونو د روسیې 10 وګړي او شرکتونه په خپل تور فهرست کې شامل کړي. دا اقدام د هغه څه په خاطر ترسره شوی چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو او بلتون پالو او د روسیې له قلمرو سره د کریمیا د الحق ملاتړ بلل شوی دی. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې هم لوستلی شئ. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. لکه څنګه چې مخکې مو ویل، د خبرونې دا برخه مو هم د یو کلي زرغګونو ډرامې یوې بلې برخې ته ځانګړې شوې او له هغې وروسته هم په دې اړه یو بحث مه هیروي چې یوسف خان زلرانی مخته وړي.
یو کلی زرغګونه
زمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې پتیره برخه کې د ځوانانو ترمنځ د سیمه ایز شورا خبره یاد اسوه چې دینوې هتا نوم هم نو اوریدلې. دا چې دا خبره به بیا هم یادېږي او کنه د ډرامې په دې برخه کې به واورو.
لکه چې انګورو ته د نور لر صبر ونه کړ راولش کول.
د جمیل مورې ډیره بې صبري مې نه ده کړې. انګور پاخه دي. ها ته دا څو دانې خولې ته واچوه، ښه خواږه شوي دي.
زه خو دې انګورو ته سم پاخه نه وایم. نظر لښت انګورې ته کله راغلې باغچې ته؟ جمیل او عایشه څه شول؟
جمیل راځي، چاینکه مور سره ده او عایشه مې مور ته ورغله.
خیر سی دا مازیګرای باغچه کې چای ډیر ښه خوند کوي.
مورې نن مو د ناستې ځای بدل شوی.
هو جمیله زویا راځه دیخوا، نن د غټې چای لې لاندې ناست یو.
ها ها دا دې درغلم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جمیله په خیر راغله زویا؟ نن لکه چې لکان نو وخت راغله.
خیر سی پلاره؟ نه له وظیفې نه په وخت راغلم. بار مې له سعید سره په یو موضوع خبرې کولې.
خا اما د تورا په موضوع خو به هم خبرې نه کوې.
ته څنګه پوه شې پلاره؟
ټول کلی دې سره ښورولی په دې خبره. دلاور خان هم ورسره.
دلاور خان خو به ډېر نري بادام خوري، هغه کله د دې خبرو سره جوړ دی.
دلاور خان یوازې نه دی، زه هم د دې خبرې په طرف نه یم. دا شورا بیا څه شی دی؟ موږ پې څه وکړو؟
هو جمیله زویه، چې خلک یې نه خوښوي نو ته یې څه کوې؟ نو خلک خو دې یو ځل پوه شي چې دا شورا څه شی ده، بیا دې د خوښې او ناخوښې خبره وکړي.
ته هم ښه وایې زر لښتین ګورې، رښتیا هم نه پوهېږو تر اوسه چې دا سیمه ییزه شورا څه شی ده.
پلاره څنګه درته ووایم، بس دا زموږ د کلي جرګې ته ګوره، همداسې یو شی دی.
نو چې داسې ده څه یې کوې؟ خو هغه د جرګه لرونه.
هو مور دې ښه وایې.
مورې، شورا د ټولو کلیوالو په ګټه فیصله کوي، او بله دا چې رسمي بڼه لري، په هغې کې صلاحیتونه معلوم دي او هیڅوک په خپل سر بې ځایه کار نشي کولی.
رسمي بڼه څنګه؟
د ولسوالۍ په مرسته موږ سیمه ییزه شورا درلودلی شو، او د شورا غوښتنه باید موږ خپله له ولسوالۍ نه وکړو. هغوی راځي ګوري چې موږ دې شرایطو ته برابر یو او که نه.
شرایط څه شی دي جمیله؟ تا خو سم ځان پوه کړی، اوس یې موږ ته هم ووایه.
په کلي کې باید 25 یا له هغې زیات کورونه وي، او بل د سیمه ییزې شورا جوړښت په انتخاباتو سره کیږي، چې رئیس، منشي، معاون او خزانه دار باید د خلکو په رایو سره وټاکل شي.
ښه، بیا به روانې یو رایه به ورکوو.
هو، همدا څلور کسه د خلکو د رایو په اساس انتخابیږي.
جمیله، په دې شورا کې موږ ښځینه ونډه لرو؟
هو، څنګه یې نه لرئ؟ د ښځو زور څوک لري؟ په مشورتي کمیټه کې به ښځې هم برخه لري.
ته ښه دی جمیله زویه، لکه چې دا وړی شړی نه شوه. تا ویل چې سیمه ییزه شورا جرګې ته ورته ده، دا ښځې بیا پکې له کومه شوې؟
د ښځو ګډون په شورا کې زموږ په ګټه دی پلار جانه.
نه نه، بس دی، په خبره ورسېده. د ښځو ګډون نه څه ګټه لرلای شي؟ دلاور خان هسې مخالفت نه کاوه، دا امکان نه لري چې دا شورا دې جوړه شي.
یاره دلاور خانه، بختورې چې نریم غوندې ورور لري.
کور دې ودان غوث الدین کاکا.
غوث الدین کاکا هر سړی چې ورور ولري بختور وي. یاره نعیمه ډېر بلا سړی، غوث الدین کاکا دې خپل کړ.
یاره لالا، خو په ډېره سختۍ مې په ومنله چې له هغه کسانو نه چې معلم صاحب ته مزاحمت کوي ولسوالۍ ته شکایت وکړي.
هو، ځکه چې یوازې تا راته وویل چې ولسوالۍ ته عرض وکړه، نورو ټولو عزت او غیرت راته مخکې کوو چې دا ښه کار نه دی. او بله دا چې ویلې ډېرې منډې را منډې لري.
ما په غوږ وهې غوث الدین کاکا، د ټولو په مخ کې دې ما سره دا ومنله چې ولسوالۍ ته به عریضه نه کوې.
هو هو، له دې خبرې خو منکر نه یم.
او دا دې هم قبوله کړه چې میرمن به دې نور ښوونځي ته د درس ورکولو لپاره نه ځي.
لالا، اوله خو غوث الدین کاکا په ما باندې ډېره غوسه وکړه، زما خبره راته په خوله کې وچه کړه او رانه پاڅېد. ویل نه، بس نه منم، خو زه ورته کلک شوم چې معلم صاحب باید مکتب ته لاړ شي.
هو رښتیا وایي، آخر کانې کړم.
او نه یم وروره، تا خو ورسره مرسته وکړه، ځکه ستا د خپلې لور کې صدر په یاد شوه چې ملک ستار له واده نه وروسته فرزانه له درس او ښوونځي نه منع کړې وه.
هره لالا، هغه باندې د واده و نکاح نوم مږ ده، یو لږ جنۍ ده.
موږ خو له هغه وخت کلي ته کډه نه وه راوړې چې ستا د لور فرزانې نکاح یې کړې وه.
کاکا، هغه نکاح نه وه، خپله قاضیانو مو ویل چې یو خو جلۍ ډېره وړه وه، بلکه وړم نه وای هغه مو واده ته مجبوره کړې وه، ځکه یې نکاح نه ده شوې او نه کیږي. او بل دا چې د ستار خان زویم خامه خوله هلک و.
پرون مو یوه پوښتنه رانه کړې وه، د چا په یاد ده؟
هو خود مو په یاد ده، موږ ویلي وو چې دا شورا څه شی ده.
بیا ما هم وویل چې زه به د شورا په هکله پوښتنه وکړم، بیا به یې درته ووایم.
ښه، بیا دې پوښتنه وکړه که نه زر لښتې.
هو اوس یې درته وایم، ځینې غټ غټ ټکي به یې په تخته ولیکم چې ښه مو په ذهن کې کینی.
او ښه دی، زه هم پرون نه وم، سمه به پوه شم.
سمه ده. سیمه ییزه شورا،
پرون خو ګلپری یوازې شورا ښودلې وزر لختې ترورې، تا خو یو بل څه هم ورسره لیکلي. سیمه ییزه
هو شوراګانې څو څو ډوله دي، خو دا جمیل دوی چې کومه شورا ښیي هغه همدا د کلي سیمه ییزه شورا ده. هو، همدا شورا هغه وخت جوړېدای شي چې په یو کلي کې 25 یا له هغې نه زیاتې کورنۍ ژوند وکړي.
مونږ خو شکر له 25 کوره زیات یو.
هو شکر. او د شورا اجرایوي څلور غړي رئیس، معاون، خزانه دار او منشي د خلکو په رایې سره انتخابیږي.
او دا اجرایوي غړي لا پسې څه دي؟
هغه کسان چې په شورا کې صلاحیت ډیر وي او باسواده وي، د خلکو ستونزې ولسوالۍ او ولایت ته رسوي.
یعنی چې انتخابات به کیږي؟
هو، انتخابات کیږي، او دا انتخابات د هغې برخې په مرسته کیږي کومه چې دا سیمه ییزې شوراګانې ورپورې اړه ولري.
ښه، نو ټول کارونه به همدا څلور کسان کوي لکه د جرګې مشران؟
نه نه، ټول کار هغوی نه کوي، ډیر نور کسان هم پکې وي او د جرګې سره هم ورته والی لري.
ښه، په خبرو کې مه ور لېږئ، پرېږدي چې پوښو چې آخر دا سیمه ییزه شورا څه شی ده.
خیر یوسې شفیقې. ښه، د شورا بله برخه مشورتي کمیټه ده، یعنې هغه کسان چې مشورې ورکوي. او بله خبره دا چې په دې برخه کې ښځې هم برخه اخیستی شي او د ښځو شورا هم وي.
ښځه به څنګه ښه چاته شاملې نیولې وي او په جرګه کې به ناستې وي. د ښځې په جرګې او شورا څه؟
ښه، خبرې مو خلاصې شوې. زه به موس یو څه ووایم چې زموږ ټیکریم د نارینهو له شملو کم نه دی. دی که خو کوم عیب نشته چې موږ هم په شورا کې ګډون وکړو.
هو رښتیا وایې زرلښتې، کور دې ودان چې د شورا په هکله دې راته وویل. خو ګل پري جانې، خوبونه مه وینئ، دا خبرې او زموږ کلی لرې دي. خپل درس به ووایو.
درس به مو وایو، کورنۍ دنده به مو ګورم، خو داسې مه وایه چې زموږ کلی له دې خبرو لرې دی.
سمه ده، نه وایم.
کتابچې مو خلاصې کړئ چې اول مو کورنۍ دنده وګورم.
سمه ده.
سلام علیکم خدیجه.
و علیکم سلام نسیسی.
ولی غرشت خدیجه، یو بلا تو که یو مروا چوا
دوتا نروار می نخخیگی تو بوار را سر اخلاق وان کوی نه یرا وقت مازی که دی دنون دا تولوم.
خدیجه، سه خبره دا چه داسه ملنگ پسی سندری وای لکه چه کم کش کردی رو تاخیسته که سنگا.
نه، هستی دا سندره میخلی در اخلا. نفیسی، تو سنگایی؟ ازو خوبی خیدر تا کمایم، کورتم داره نغلم.
نه خیر دی خدیجه، گله در نه نکوم.
باور وکه، هر وقت میده پختنه کوله. چی ترفیسته ده خوندی کارونه سنگه شو؟
خدیجه، ده مصد ده کارونه لده ایره خوابگان آخر ناروغه شوم. کور که ملی او سرم سمه خبره خونه تا نرطلا.
اوش، از خوشی چه اغا لنجیم ختم شوی. او خبره شم، چه اغا بدبختان و اختر در که او بندین شو؟
خو، ده زرمینه خوان نهیم تا ده خدای خیر ورکی. د عبدالله پلار سره یې ډېره مرسته وکړه، که نه هغه خو ماته ویلي وو چې بس دی، نوره ښوونځي ته مه ځه.
نعیم باندې هم دا ورځ راغلې وه. فرزانه لورې په دې کم عمر په زوره واده شوې وه او له ښوونځي هم ویستې وه.
هو، بی خبره یم. جال له داسې مور او پلار نه چې د اولاد د درس او تعلیم غم ورسره وي. فرزانه ډېره لایقه جلۍ ده، ښوونځي کې زما شاګردم ده.
ها ها، ته درس ورکوې بختورې؟
هو، ښوونځي ته چې لاړم شاګردان مې ډېر خوشحاله ول.
هی نفیسې، ته خو ډېر وخت ښوونځي ته هم لاړ نړې، له کاره خو به نه یې ویستې؟
نه نه، خو درسونه مې ډېر شاته پاتې دي، زده کوونکي هم له درسه پاته ول.
وې نفیسې، هغه ستا زوی نه دی؟
وی د عبدالله ولې منډې را وهي؟ خدای دې خیر کړي.
دا
ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د یو کلی زرغګونو د ډرامې خوږو مینوالو سلامونه. تاسې نن د یو کلی زرغګونو د ډرامې لړۍ یو سلو شپږ شپېتمه برخه واورېده. او اوس د یوې موضوع په اړه له ازادي راډیو څخه زما یوسف زدان سره ژوندی بحث اوري. درنو اوریدونکو، لکه په تېره خپرونه کې مو چې د ټولنو او شوراګانو په جوړولو کې د ځوانانو په رول خبرې وکړې، نن د دغو ټولنو یا شوراګانو د ګټو په اړه بحث لرو. ستاسې په اند د سیمه ییزو او نورو شوراګانو او راټولولو ګټې څه دي؟ آیا تاسې ترې څه ګټې لیدلې دي او که دي کومې؟ په دې اړه 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېرې ته مو راته غږیز پیغامونه پرېښه شي. دلته په سټوډیو کې راسره د افغان ځوانانو د همغږۍ د شورا مشر او ځوان فعال عبدالودود افغان دی چې ورته موضوع ورسره بحث ولرو. ښاغلی افغان صاحب، ډېر زیات خیر راغلی، ستړي مه شئ.
مننه، خیر مننه
چې زموږ بلنه منلې او په یو مهمه موضوع راسره خبرې کولې. دې سره درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د 0 9 9 2 3 5 4 0 0 8 2 5 5 شمېرو لارې راسره مخامخ اړیکې ونیسئ، خپل نظرونه ولرئ او که پوښتنې لرئ هغه راسره مطرح کړئ. ښاغلی افغان صاحب، په پیل کې تاسو ته راځو. د افغانستان په کچه تاسو د یو لوی شورا او غاچې د ځوانانو په برخه کې کار کوي، د دې مشري کوئ، رهبري کوئ. اصلا د شوراګانو جوړولو اهمیت په څه کې دی؟ ممکن تاسو سره د نورو ډېرو ځوانانو شوراګانو یو ځای وي، تاسو د هغې په راس کې د دې شوراګانو جوړول چې په دې وروستیو کلونو کې لیوالتیا ډېره زیاته شوې، اهمیت په څه کې دی اصلا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ټول هغه اوریدونکو ته چې موږ غږ غوړي، بیا هم سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. هر هغه څه چې په دې نړۍ کې رامنځته کیږي د انساني اړتیاو پر اساس رامنځته کیږي. بل خبره دا ده چې هیڅ د څه نشته په دې نړۍ کې چې هغه د صرف سره ښه او یا د صرف سره خرابي. دا واضح خبره ده، چار خوالی خرابوالی لري او هر خرابوالی خوالی لري. که انسان یو څه ترلاسه کوي، یو څه باید لاسه ورکړي او که یو څه له لاسه ورکړي، یو څه باید ترلاسه کړي. که مشخصا د شوراګانو په ارتباط باندې خبرې وکړو، دا خو واضح خبره ده چې د ډیرو مسایلو د حال په ارتباط باندې شوراګانې ګټورې پریوزي. که هغه د بیلابیلو صنفونو شوراګانې، که دا د ځوانانو شوراګانې، که دا د خویندو شوراګانې او یا هم دې ته ورته نورې شوراګانې اوسي. که موږ او تاسې د داسې یو مثال په بڼه سره راپیل کړو، فرض کا د هیواد په یوه ولایت کې هلته د یوه صنف کاغذ ځوانان دي یا خویندې دي، هر څوک چې دي دوی یوه ستونزه لري. نو د دغه ستونزې د اواري په ارتباط باندې واضح ده چې اوارونکې مرجع شته دي، په دې معنی چې حکومت مسؤلیت لري چې د خپلو ادباو او هغه څوک چې په دغه جغرافیه کې ژوند کوي باید دوی دا مشکلاتو ته دوی ورسیږي. فرض کا که په یوه لرې پرته سیمه کې هلته یوه ستونزه موجوده وي او د دغې ستونزې د اواري په ارتباط باندې حکومت یا په مجموع کې ټوله کې دولت ته خپل مسؤلیت نه متوجه کیږي، که چیرې یو کس هلته دغې ستونزې د غوټو د سپړلو په ارتباط باندې غږ راپورته کوي، ښه تاثیر به ولري، مګر په هغه ډول سره چې باید تاثیر وکړي. واضح خبر ده چې تاثیر به ونه شي کړی. که چیرې د یو په ځای باندې دوه کسه دا غږ پورته کوي، واضح خبر ده چې تاثیر یو څه زیاتیږي. خو کله چې یوه کتله د دغې ستونزې د غوټو د سپړلو په ارتباط باندې غږ پورته کوي، واضح خبر ده چې په غسپړونکو مراجعو باندې هلته فشار زیاتیږي او بالاخره دوی دې ته متوجه کیږي چې هغه ستونزې ته باید رسیدګي وشي. نو په همدې ترتیب سره دا ویلی شو چې د کتلاتو جوړېدل دا د ټولنیز ژوندانه په ټولو برخو کې کارونه څرګندېدلی شي او زما توقع دا ده چې موږ باید د دغه اهمیت ته متوجه شو.
مهرباني اوریدونکي هم اخلو چې دوی څه وایي. له هلمند نه زموږ سره لومړني اوریدونکي اړیکه نیولې ده. ډېر زیات خیر راغلی خپرونې ته، ستړي مه شئ.
سلام چې زدران صاحب تا او افغان صاحب تا او د دې د ټول کارکونکو او دونکو ته سلامونه وایم چې جېګل چې جوړه ورو د سټین پر تنه.
خدای مو روغ لره، خیر او سپ خیر راغله. مهرباني نو مراته وای او بیا موضوع یې نظر کړی. مهرباني
ځان ماري چې کوم دیار ته محمد سالم هم بندوال هم دلمن ولایت نه
ډېر خیر
الله سلام دې ته کوم موضوع متکلې ده ځکه چې تورا چې د اسلام برکت د شینه وای تاسو په خپل کورنۍ کې په ولسوالۍ په ولایت او په ارزه کې مختلفه د شورا کې خپل مشران ترمن وای تاسو شورا او یعنی پر شورا کوي کوم کار په مشوره باندې په شورا باندې ورسي ځای ته تلاته نه بکی هغه نه ناکامه کیږي او چیرې هغه سل مشورې ته سره شي هغه شاتي د ناکامۍ سره مخ شي. ان وک کوم کارونه چې موږ زموږ مشوره وکړو په کورنۍ کې که په ولسوالۍ کې که په حیات کې په کوم ځای کې فرض ده چې شورا یعنی مشر یا کشر یا په کورنۍ کې یو ځای یو چا سره مشوره وي چې په کار کې هغه فیصله کوي بکې هغه ناکام
کړی. تاسو په اهمیت باندې ټینګار وکړئ. قسم جن کله تاسو نو پوښتم تاسو څه ګټې لیدلې دي هلته تاسو شوراګانې لرئ د بېلابېلو صنفونو؟
بلې و چې موږ په خپله متعلمینو په خپل په تعلیمي په دورې کښې هم په خپل سمتیانو سره یا خپلو ښوونځیو کښې داسې مشوره لرو کوم کار کوو مشوره د چا سره موږ وکړو خپل مشوره چې وکړو بیا هغه
او کار شوراګانو ته راشو د سیمه ییزو شوراګانو په نامه باندې تاسو که ډرامه اورېدلي وو هلته هم بحث لږ ډېر پیشو دا شوراګانو جوړښت هلته څنګه دی دا شوراګانې شته هلته چې سیمه ییزو شوراګانې وي هغه کې بالاخره په ټاکنو باندې خلک ټاکل شوي او د ستونزو د هوارۍ لپاره په ګډه کار کوي؟
بلې و چې خو دلته هلمند ولایت کښې هم داسې خلک شته دا سیمه ییزې شوراګانې جوړې کړي باید شته خو زه دغه وهمم چې باید دغه سیمه ییزې شوراګانې باید چې داسې خلک وي دا سیمه ییزې شوراګانې باید په شفاف ډول ترسره شي چې باید په صحیح ډول کوي کومې خبرې چې وکړي یا کومه دغه وکړي باید هغه خپل په ژمنه باندې عملي
مهرباني
مقصد هغه مه چې خبره تر پردې تر شا باندې خبره وکړي بېرته پر خپل په ژمنه باندې وپاړو
روڼ اندي خلک پکې وي. خیر ستاسو نظر مو واورېدو دلته له افغان صاحب سره هم بحث لرو پرې ډېره زیاته مهرباني چې هلمند نه مو خپل نظر راته بیان کړل. یو بل اورېدونکی هم اخلو افغان صاحب بیا تاسو ته راځو. مهرباني خپله ځان معرفي کړئ کوم ځای نه اړیکه نیولې؟ بلې کوم ولسوالۍ نه نوم مو څه و؟ فرانه لال محمد ډېر زیات په خیر راغلی مهرباني مهرباني ستاسو نظر اتمن اورو د شوراګانو په اهمیت باندې غږېږو بېلابېل ځوانان بېلابېل سیمه ییزې شوراګانې دلته نن سبا فعال دي د دوی ګټې څه دي فکر کوئ ستاسو په نظر ګټې ډېرې درلودلې دي که نه دوی توانونه لري؟
ګټې خو لري چې د وطن لپاره داسې د ولس لپاره شوراګانې جوړې شي زموږ په وخوا ولسوالۍ کښې داسې شوراګانې دي چې داسې د حکومت څخه د مسجدو او یا داسې د نورو کارېزو داسې په داسې دغه باندې مرسته او کومک راوي هغه خپله خوري خو داسې د ولس په غم کښې نه دي هغه د خپل کښې غم اخېستي دي چې هغه د ولس لپاره یا خدمت وکړي یا کومک ورسره وکړي.
نو د دوی نه دا پوښتنه باید څوک وکړي خپله کلیوال راپانه څي چې د خپل هغه پوښتنه وکړي بالاخره چې زموږ حق تاسو خوړلی دی؟
د دوی نه اول باید حکومت پوښتنه وکړي وروسته بیا کلیوال پوښتنه وکړي باید حیاتان راواز څخه معلومات پر کلي او کورو باندې وګرځي چې ایا دوی دومره خدمت کړی دي که دا روپۍ دوی خپل دي دوی خپل جیبو ته ورچي
بالاخره یوه پلټنه موجوده وي. ډېره زیاته مهرباني لال محمد له فرانه مو زموږ سره خپل نظر شریک کړو. خیر اوسئ ستاسو له نظر نه کولی شئ ځینې نظرونه مو 0 اووه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې ته هم راته پرېږدئ. افغان صاحب بېرته تاسو ته راځو. په دې کارونو کښې تر ډېره ځوانان نن سبا فعاله دي تاسو هم د یوه ځوانانو د شورا مشري کوئ ځوانان بالاخره دا کار کوي ګټې دوی څه ویني دوی د وطن د ګټو په خاطر باندې دا کار کوي چې بالاخره هغه ستونزه چې دلته شته هغه حل کړي که نه دلته دوی خپل هم ځینې ګټې لري؟
راځئ چې ځینو واقعیتونو ته سره اشاره وکړو که څه هم په ځینو مواردو کې تر ښه دي مګر یادول یې په دې خاطر باندې ښه دي چې موږ او تاسې په افغانستان کې د مدني ټولنو چې همدغه شوراګانې د مدني ټولنو یوه برخه ده که واقعا غواړو چې د مدني ټولنو د فعالیتونو هغه رښتینی انځور ننداره شي نو ښه دا ده چې موږ باید له ناکامو تجربو د عبرت درس واخلو. د ما په نظر باندې په افغانستان کې دغه جریانونه چې جوړ شوي دي که صرف موږ تاسې د اجتماعي مدني جریانونو په ارتباط باندې سره خبرې کړو او هغه سیاسي اړخ ته یې موږ تاسې دیوال ودروو یعنی دغه څومره جریانونه چې په دې افغانستان کې پخوا سره جوړ شوي دي یا خو دا ده چې په اوله کې دغه جریانونه په یو کاږه تهداب باندې راپیل شوي دي چې په همدې ترتیب سره کاږه روان شوي دي او یوازنۍ نتیجه یې چې په دې هېواد کې پرېښې ده هغه دا ده چې پر خوځښتونو باندې د خلکو هغه باور له منځه وړی ده. کله چې باور له منځه ولاړ شي واضح خبره ده چې د کتلاتو راټوکېدو دپاره هېڅ زمینه نه مسایدېږي. کله چې زمینه مسایده نه شوه واضح خبره ده چې موږ تاسې به په هیڅ صورت سره په دې ونه توانېږو چې د دغه هېواد د ستونزو د اواري لارې چارې سره ومومو. بله خبره دا ده چې دغه جریانونه لکه مخکې چې ما وویلې یا خو د اول نه کاږه و چې کاږه لاړه او یا همداسې ده چې جریانونه سیده و ښه و مګر کاږه خلک په ده کې راداخل شو بالاخره زمینه دې ته مساعده کړه چې جریانونه کاږه شي او نتیجه دا راوځي چې ولسي ذهنیت په دغه جریانونو باندې چندان ښه پاتې نه شي یعنې باور پرې ونه کوي.
ګوره دما په نظر باندې درې ډوله جریانونه په دې وطن کې راټوکېدلي دي. ځینې
افغان صاحب که بس ډېر سیاسي نه ځکه وخت یې ډېر دی کم پاتې دی په دې خاطر باندې ځینې اوریدونکو موږ ته پیغامونه پرېښي دي چې د دې قضاوبونه هم پیدا شي. داسې
ځینې وختونه داسې شوي دي چې یو تعداد کسان سره راټول شوي دي بلاخره د یو نامشروع اقتصادي سرچوبي په خاطر باندې لکه مخکې چې دلته اشاره وشوه د یو نامشروع اقتصادي سرچوبي په خاطر باندې یو پروګرام سره جوړ کړی ده. نو دا تر ټولو هغه خطرناکه ډله ده چې په افغانستان کې پر دغه جرنونو باندې د خلکو ذهنیت یا باور یې له منځه وړی ده. بل ډله داسې ده چې ځینې کسان سره راټولېږي بلاخره په حکومتي سیستم کې د ورننوتو او یا یو چوکۍ ته د رسېدو په خاطر باندې د خیز یو تخته جوړوي. دا هم تر ټولو بد خلک دي او ځینې خدای خدمتګاران دي هغوی هم بې هدفه نه دي. واضح خبره ده چې هغوی اهداف لري، د هغوی اهداف ستر دي او مشروع اهداف دي او د مشروع اهدافو په خاطر باندې دوی داسې کتلات سره را جوړ کړي دي. لال محمد ورور چې د فراد د پکوا ولسوالۍ نه ویل چې دلته ځینې شوراګان شته دي او بلاخره دوی د شخصي ګټو په خاطر باندې دا مسله سر شوراګان جوړ کړي. زه د دې ورور له خبرو سره موافق یم، مګر دی باید د داسې مسایلو په ارتباط باندې د مبارزې د کولو ذهنیت په خپل تنه وجود کې باید راژوندی کړي. کله چې دی په دې باندې پوهیږي چې یو شورا جوړیږي او په دې او دغه شورا بلاخره انحراف طرف ته ځي او کدای هم د دې شورا غړی اوسي، د دې شورا نه د ده وتل د حل لاره نه ده. دی باید د شورا په منځ کې د شورا د اصلاح لپاره د مبارزه پیل کړي
او که وړاندې وغواړي چې بله اصلاحي شورا جوړ کړي.
زه خو دما په نظر باندې اوله د حل ښه لاره ده چې هماغه کومه شورا چې جوړ شوې ده دغه شورا د اصلاح هڅې دوی سره وکړي او په داخل د شورا کې دوی اصلاحي مبارزه شروع کړي. کله چې بیا په دې باندې پوهېږي چې دا د حل لاره نشي ثابتېدلی نو بیا کېدای شي داسې شوراګانې سره را جوړ کړي چې هغوی د داسې انحرافي یا منحرف شوراګانو د انحرافي فعالیتونو مخه ونیسي.
ډېره زیات مهرباني، موضوع تشریح کړه او دا چې څو ډول شوراګانې دي. دا موضوع منتظین اوریدونکو هم ویلي و چې پښتنې درلودل ولی امین په نامه او احسان الله په نامه چې اصلا دا شوراګانې څنګه جوړیږي. فکر کوم دوی اشاره به شاید سیمه ییزو شوراګانو ته ښه ده که دوی ځواب هم حاصل شي. شوراګانو جوړخ باید څنګه وي؟ بلخره
دلته خو شوراګانې چې اکثره جوړ شوي دي کچېرې هدف دای چې په دغه کلیوالو شوراګانو کې چې په غو کې دا د کلی او پرمختیا وزارت تر ډیره داخل ده او هلته دوی د کلیوال پرمختګ په ارتباط باندې سره کار کوي. کچېرې هدف هغه شورای کېدای شي په دغه شوراګانو کې یو لړ ستونزې اوسي، مګر د حل لاره دا ده چې دوی د دغه ستونزو د اصلاح په خاطر باندې هلته سره غږ پورته کړي. بله خبره دا ده که چېرې موږ واقعا غواړو چې په هیواد کې د دغه بېلابېلو اړخونو کې د دغه موجودو ستونزو د حل لارې سره راوباسو، د ما په نظر باندې د حل یو تر ټولو یوه ښه لار همدا ده چې دوی باید د کتلاتو د راټوکېدو په خاطر باندې په سره په ګډه باندې کار وکړي او بلاخره دغه راټوکېدلي کتلات د فشار په وسیله باندې واوړي او د فشار دغه وسیلې د دې سبب شي چې په افغانستان کې د ستونزو د حل په خاطر باندې لارې چارې سره راووزي.
ډېره زیاته مهرباني. زموږ یو مشنۍ اوریدونکی چې دا څو اونۍ نه و توخی صاحب زموږ سره اړیکه نیولې ده له زابل نه، ډېر زیات په خیر راغلی توخی صاحب خبرونې ته. ډېر وخت بعد امید چې تاسو ښه وئ، سات مو ښه وي. مهرباني.
مننه. زه درن سپتا او مېلمانه او ټول اوریدونکو د ازادۍ ته سلامونه وړاندې کوم. مننه تاسو ډېره سم موضوع انتخاب کړی ده. په دې هکله به موږ داسې نظر ورکړو چې شوراګانې بالکل په ټول وخت کې په زندګۍ کې مهمې دي، ځکه چې نبی علیه الصلاه والسلام او صحابه کرامو ته دې امر کړی د سپاسی مشاورې په امر شوراګانې جوړوي. دا د شریعت خني ګازه خو بل په قانون کې هم ډېر مهم دي، ځکه چې د ملګري متحد شورا جوړ شوی د ګوره ټول دنیا بادشاهان ټول امیران پکې حاضر دي او زموږ ولسي جرګه دا ټول پر ترتیب به راڅېږو. دغه سې کلیوالي شوراګانې لا ډېرې مهمې دي چې موږ خپلې ستونزې د شوراګانو له لارې حل کړو او شورا باید صحیح خلک پکې په وکړي، په دې کې طرفداري نه وي او قومي نه وي او سمپرستي نه وي، په اخلاص باندې ټول خلک دغه وکړي. او بل مې له ټولو محترمو اورېدونکو د خدای هیله ده سیادی په ازادي راډیو کې بسم الله په صحیح معنا باندې زده کړي دی وایي او یادې نه وایي په پښتو کې وایي چې د لوی خدای په نامه. نو بدبخت محترمو اورېدونکو او کارکوونکو ډېر عالي تحصیلات کړي دي خو بسم الله په سی معنا مې زده دا یو هیله لرم چې تاسو له توجه څخه نړۍ نړۍ منم
خو خیسته بخیر اوسې ساسو پیغامونه موږ خپاره کړو مهرباني یو خو پیغام دا مو چې دوی په خړه ولر څه ادا کړم بینونی مننه بلخره افغان سیب تاسو تر ازو د خبرونه وخت هم ډیر کم دی که پروسیو کراته وې په شورا کې چې تاسو هم پکې فعال یې څه ډول خلک باید راټول شي په سیمه ییزو شوراګانو کې البته یا د ځوانانو په ستزینو شوراګانو د حل د ستونزو لپاره چې کار کوي څه ډول خلک باید وي
ار هغه څه چې راټوکیږي دا باید په شعوري ډول سره وي په ارزښتونو باندې ولاړ وي کله چې یو پروګرام په ارزښتونو ولاړ جوړیږي دا واضح خبره ده چې دا به تر پای پورې دوام کوي بل د افرادو په ارتباط باندې واضح خبره ده چې په ارزښتونو ولاړ کسان باید په دغه شوراګانو کې موجود اوسي مونږ تاسو ډیر ستر ارزښتونه لرو چې په هیڅ صورت سره دغه ارزښتونو پرته مونږ تاسو سره ژوند نشو کولای کله چې داسې کسان په دغه شوراګانو کې سره موجود اوسي چې دوی دغه شخصي مسائل شخصي ګټې لمیدي ګټونه ټیټي وګڼي واضح خبر ده چې دا ډول کسان کولای شي چې په دغه پروګرامونو کې مخکښ رول ولوبوي او بل اخره د دغه پروګرامونو په وسیله باندې په هیواد کې د ستونزو د حل لارې سره راوباسي کچېره یو پروګرام په دې بنیاد باندې پیلېږي چې څنګه کېدلی شي دغه شخصي ظرفیتونه سره راټول شي او بلاخره په یو اجتماعي ظرفیت باندې واوړي نو دا ښه خبره ده که چیرې په دې فکر باندې پروګرامونه سره راټولېږي چې څنګه اجتماعي ظرفیتونه د شخصي ظرفیتونو په ګټه باندې وکارول شي واضح خبره ده چې پایله ناکامه ده او موږ تاسو خدای پاک ته ناکامه
یو ځانګړي افغان صاحب لتاسو نه د درنو اردوونکو نه چې موږ ته خسته خسته پیغامونه او نظرونه درلودل کولای شي نور پیغامونه مو 0 شپږ نوي 0 1 شپږ 0 1 شپږ شمیره ته راته پرېږدي خو د دې خبرونه وخت په ختمېدو د نور نشو کولای لتا سره پات شو مجبور ز یوسف زدران لتا سو اجازه واخلم تاسو ته خو ورځ غواړم د بل خبرونه اوریدل لپاره لفرشتانګه سره اوسې.